سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبري یا رکو راست پروګرام اوري درنو اوریدونکو د سر صلیب مؤسسه وای افغانستان نقد او پیسو ته ډیره اړتیا لري د سر صلیب د نړیوال کمیټې مشر ویلی دی چې خیریه مؤسسه هڅه کوي چې ډاکټرانو او نرسانو ته د ماشونو د ورکولو لپاره یو لار پیدا کړي ځکه د هغوی بانکي حسابونو ته پیسې نشي لګل طالبان هڅه کوي چې په نیویارک کې د افغانستان د مرکزی بانک 9 میلیارډ ډالر چې امریکا باندې کړی دی افغانستان ته ورکړ شي مګر امریکایي مقامات وایي چې دا پیسې به د افغانستان هغه حکومت ورکول کیږي چې په نړیواله سطح پر رسمیت وپیژندل شي امریکا ویلي موږ طالبانو ته ویلي وو که په زور قدرتونی سي غیر بشري مرسته به وربند بند شي
و با عرض سلام احد عزیزاده هستم خوشحال هستم که باز هم با برنامه روکراست سپین خبره در حضور شما قرار داریم ای در حال شنونده عزیز چیزی که شنیدین که طالبان میگن بازگشایی سفارت های منطقه و جهان در کابل گام به سوی مشروعیت حکومت طالب است این موضوع را با مهمانای عزیزی که بعد از شنیدن اخبار منطقه افغانستان و جهان صحبت کردیم تحلیل میکنیم و در خدمت شما قرار خواهد داشتیم توجه کنیم به اخبار
ویان احمد الله ارچیوال پرون متحده عربی امارات و کابل که خپل سفارت پرانیست طالبان وای د سیمه او نړۍ د هیوادونو لخوا په کابل که د سفارتونو بیا پرانیسته د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو ګامونه دي د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه د دې خبر تر څنګ لیکلی چې امارات او افغانستان په خوانی خیړی کې لري نوموړي د دغو اړیکو د لاغښتلتیا او پیاوړي کېدو غوښتنه کړې طالبانو د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې د پاکستان د حکومت هغه داوه چې طالبان په دغه خبرو کې د پاکستان د دولت استازیتوب کوي رد کړې ده د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي دوی منځګړي دي خو د هیچا استازولي نه کوي د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د طالبانو له واکمن حکومت غواړي چې د ځمکو د غصب او د شخړو د حل لپاره یې بنسټیز ګامونه پورته کړي د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی ازادۍ راډیو ته ویلي دا کار د عدلي او قضایي ارګانونو په پیاوړي کولو او په ټوله کې د قانون حاکمیت په غښتلي کولو سره شونی دی په ننګرهار ولایت کې د طالبانو چارواکي له شل کلن ځنډ وروسته نن بیرته دغه ولایت ته د ملکي الوتنو د پیل ادعا کړي د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په یو ټویټ کې ویلي چې د جلال آباد هوایي ډګر ته نن له ایرانه یوه الوتکه چې بشري مرستې پکې بار وي ورسېدي تر دې مخکې د ننګرهار له هوایي ډګره یوازې پوځي الوتنې کېدې تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ په یمن کې د ایران له ملاتړ برخمن حوثي یاغیان په جده کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون په دغه هیواد کې پر یو شمېر هدفونو د بریدونو کولو ادعا کړې سعودي عربستان د دغو بریدونو د تایید په ترڅ کې ویلي چې د هوایي دفاع رادارونو په جنوب کې درې بي پلوټه الوتکې او نورې د یمن په خاوره کې ویشتې دي د امریکا د بهرنوی چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیواد یې د اوکراین پر پوره د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري دوی د روانې میاشتې په اتمه نیټه هم خبرداری ورکړی و چې روسیه ممکن د 2014 میلادي کال په شان بیا د اوکراین له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه وکړي او د ده په وینا بیا هم په درواغو ادعا وکړي چې اوکراین ملامت دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په دې اندېښنه کې د امریکا اروپایي متحدان له واشنګټن سره شریک دي د متحده ایالاتو د دفاع وزیر آستین په سیمه کې د امریکا له نظامي قوت څخه د ګټې اخیستو په برخه کې اندېښنو ته په ځواب کې ویلي چې واشنګټن د منځني ختیځ سره قوي ژمنې لري آستین د بحرین د مانامه په ښار کې په یو کانفرنس کې د وینا پر مهال منځني ختیځ سره د متحده ایالاتو د لیوالتیا په برخه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په منځني ختیځ کې د امنیت لپاره د امریکا ژمنه قوي او قاطع ده د پولینډ صدر اعظم د پولینډ او سپینې روسیې پر پوله د کډوالو ناورین له سړې جګړې وروسته د اروپا د بې ثباته کولو تر ټولو ستره هڅه بللې د پولینډ صدر اعظم دا څرګندونې له اروپایي مشرانو سره په وارسا کې د غونډې څخه وړاندې کړې اروپایي مشران نه یوازې د سپینې روسیې سره د دوی پر پوله د کډوالو د راټولېدو بلکې پر دغه ټولنه له ولسواکه اصولو څخه د سرغړونې د تورونو له امله له سخت فشار سره مخ ده. هغه و ترکیت به چې په ختیځه لیبیا کې بندیان و آزاد شوي. د ترکیې د بندنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان چې زیاتره یې د رستورانتونو کارکوونکي و له دوه کلونو راهیسې د لیبیا په ختیځ کې بندیان و. د ترکیې د بندنیو چارو وزارت ادعا کړې چې قطر د ترکیې د استخباراتي ادارې سره د دغو خلکو په موندلو کې مرسته کړې. فلسطینی چارواکو د اسرایلی ځواکونو لخوا د بیت المقدس په زوړ ښار کې د یو فلسطینی د وژل کېدو او د څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. چارواکي وایي چې یاد شخص پر اسرایلی ځواکونو له برید کولو وروسته ووژل شو. اسرایلی چارواکي وایي چې دغه 24 کلن شخص د حماس سره تړاو درلود. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو د سپین خبرو یا رکو راست پروګرام درنو اوریدونکو بیا هم ستړي مشي خبرونه مو اوریدل. رازو د نن ورځې د بحث موضوع او مسایلو ته یو خبره ده چې د سره صلیب مؤسسه وایي چې افغانستان د هر سنه زیات نقد او پیسو ته اړتیا لري. د دې کمیټې رئیس ویلي دي چې خیریه مؤسسې هڅه کوي چې ډاکټرانو او نرسانو ته د ماشونو د ورکولو لپاره یو ولاره پیدا کړي ځکه چې د هغوی بانکي حسابونو ته دوی پیسې نشي لګره. او دا خبره معلومه ده سور صلیب افغانستان کې 1800 افغان کارکوونکي لري خو د افغانستان د ولس د اقتصادي ستونزو لپاره یو اساسي حل پکار دی. منګه نن په همدې مسلې او دا چې په افغانستان کې پرون د قطر سفارت پرانیستل شوی دی او جرمني هم خپل سفارت پرانیزي سو نور سفارتونه لا د وخت پرانیستي او نو ترل شي. نو طالبان ویلي دي چې د سفارتونو یو په بل پسې پرانیستل د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره یو ګام بلل کیږي د دوی په نظر. دغه مسلې د خپل ملمنو سره راسپړو. عزیز زاده صاحب سوتنه ملمانه لرو خبرونه ترغلی دي
مهمنای ارجمند را که دعوت کردیم با ما فکر میکنم هستیم. پرودوسر برنامه با اونا تماس گرفتن. جناب کریم پیکار پامیر تحلیلگر مقیم کانادا همچنان نویسنده هستند. آقای سید خالد سادات تحلیلگر امور سیاسی و جناب سیام پسرلای
بله
تحلیلگر سیاسی هم با ما هستند که از هر سیشان تشکر میکنم دعوت ما را قبول کردن.
من نتسن احد عزیزاده سیدرنوری دون کو موضوع خو سرگنده شوه. نو گروه چه زمانگه ملمانه بخیر سر اخبرانی تا خوراغلی چه خبر واخلو. نو سیام پسرلی سیبغا گاوری
بخیارم
سلامشی بخیر اغلی ساده سیب محترم غا گاوری
من نه تشکر
بخیر اغلی تاسم
سلامون را دکم تاسم تاو دا میز پروگرام ملمنو همکاران اوریدن کوتن تشکر
مننه پایکار صاحب ستلې مشه په خیر راغلی. پامیر صاحب پایکار پامیر صاحب په خیر راغلی. زبنګا نه وری په خیال می لکه چې لاین قطع شوه دی دوباره به ورته زنګ وهو. درنو ملمنو کریم پایکار پامیر صاحب ته دوباره زنګ وهو. دوه تنه ملمنو مو د وخت خبرونه کې شامل دي. درې واړه د ټاکلي مسالې په حق له خپل نظر ورکي. منګه د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوي. قضاوت ستاسو کار دی.
خو نظر مهمونو موقف صدای میکنه ایرمت تذکر بده.
خو نو اوله خبره خدا ده چې د افغانستان ټول ولس په داسې یو حالت کې دی چې یو خواته ژمی را روان دی او بل خواته خوراکي مواد دارو درمل هر څه کمی دی. بازار کې که هر څه وی هم بیا هم خلک توان نه لري. مامورینو ته ماشونه نه دي ورکړ شوي ګر چې طالبان وایي درې میاشتې ماشونه به ورته ورکړل شي خو لا تر اوسه نه دي ورکړ شوي ټولو ته. دا یوه مهمه خبره ده. یو دولت نشي کولی چې په هغه خبره د بشري مرستو باندې وچلېږي تر اخره پورې. د ټولو نه مهمه دا ده چې د دې اساسي او بنیادي چاره وشي افغانستان د دې اقتصادي بحران نه ووځي. خو اوس دستي دغه مرستې هم مهمې دي. یو اندازه خلکو ته ورسیږي او یو کومک او یو لاسنیوي دی. په دې زمن کې د سر سلیب مؤسسې ویلي دي چې دوی په افغانستان کې 1300 کارکونکو لري، د افغانان دي، ډاکټرانو، نرسان دي، او دوی ته پیسې معاش نشي ورلګل ځکه چې دوی بانکي حسابونو ته پیسې نه ورځي. نو دوی وی چې یو لار باید پیدا شي، یو اساسي لار چې دوی وکړي شي نغد پیسې د مامورینو ته ولیږي، چې دا فتن خو یو چاره وشي دوی د ژوند اصلي مشکلات ور باندې رفع شي. نو دغه موضوع باندې ستاسو د درې وړو نظر غواړو او بخې دوړو نظر غواړو درنو
پایکار صاحب کومرم به مو هستن.
ښه بل پایکار صاحب سلام شه، په خیر راغلی پروګرام ته.
کومه سلامت بوشین، زنده بوشین.
مننه تاسو نه چې پروګرام ته راغلی. نو اوس اوله مسله دا ده چې سر سلیب خو د دیش کلونو رئیس افغانستان کې مرسته کوي، مګر اوس چې دغه مرستې نشي رسولې او د افغانستان حکومت ته دغه د طالبان حکومت هم دوی د مرستې نشي ورکولې، نو یو لار پکار ده. خو دوی وی چې کېده شي چې د طالبانو سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو نه پرته هم د یو تړون په اساس باندې د مرستې ولېګل شي، یعنی نغد مرستې وشي د خلکو سره، چې وګورو د دوی نظر څنګه دی، دا امکان لري که نه لري. نو پایکار صاحب اول به ستاسې نظر وغواړو، اخر کې راغلی اول کې نظر ورکړه، څنګه پایکار صاحب؟
بله بله،
مهرباني.
خب ممنون شما، درود و سلام به شما و بیننده شنونده های عزیز و مهمان های گرانقدر. اما طوری که همیشه خدمت عرض کردیم، اگر واقعا طالبان دلشان به مردم افغانستان بسوزه و یا اگر واقعا نگران وضع فاجعه بار مردم افغانستان هستند، باید گام های نخستین و گام های گریکوشایانه را بگذارند که تا امروز متاسفانه با وجود انتظارات منطقه و جهان چنین کاری را انجام ندادند، اما همیشه به صورت یک طرفه تقاضا دارند تا از طرف کشورهای جهان به رسمیت شناخته شوند به صورت یعنی تحمیلی، در حالی که حال وضعیت طوری است که باید یک معامله دو جانبه و آگاهانه و مستدل صورت بگیرد. از یک طرف فاجعه بزرگ انسانی که در افغانستان جریان داره و آینده بسیار خطرناک و کشنده انتظار میره، مخصوصا با آمدن فصل سرد و بسیار شدید زمستان. این حالتی است که از نظر عاطفی و اخلاقی قلب هر انسانی را تکان میده و طالبان هم باید شدیداً متوجه این موضوع باشند. بعض این شرایطی را که کشورهای بزرگ یا کمک کننده مطرح میکنن، البته با در نظر داشت منافع ملی، باید جانب طالبان تمکین بکنن تا به صورت عاجل این مشکل عمده و بزرگ و خطرناک رفع شود. در غیر از او اگر جانب طالبان بالای موضع خودشان پافشاری بکنن و جهان غرب و دنیای غرب و کمک کننده به موضع خودشان پافشاری بکنن، در واقع مردم عزیز ما، مردم بیچاره و جنگ زده ما در بین دو سنگ بزرگ آسیاب قرار میگیرند، یعنی در گروگان دو قدرت و دو جانب قرار گرفتن که اینا چاره ندارن جز اینکه از مرگ و از خطر و بیچارگی استقبال بکنن.
بنابراین
اعتقاد ما ایست که طالبان باید گام اولی را بگذارن. بله
بله.
اما سوال ما این بود به اساس اظهارات شما، ولی در این زمان سفارت امارات متحده عربی در کابل گشایش یافت، آلمان هم اعلان کرد که سفارت خود روابط دیپلماتیک خود برقرار میکنه با طالبان، و طالبان استقبال کردن، طالبان میگن که بازگشایی سفارت های کشورهای منطقه و جهان در کابل گام به سوی مشروعیت حکومت طالبان است. آیا مشروعیت کشورهای خارجی به افغانستان به طالبان میتن با باز کردن و گشایش سفارتخانه، یا مشروعیت طالبان از مردم ببینن؟
سوال بسیار جاندار است. در واقع اگر به یاد شما باشه جناب عزیزاده، قبلا در برابر بعضی سوالات همین رسانه ها از جمله صدای امریکا، من به عرض رسانده بودم که اصلا مشروعیت حقوقی را میتونن طالبان از داخل افغانستان، از میان ملت افغانستان به دست بیارن در واقع، اما فعلا به خاطر فشارهای شدید اقتصادی که دارایی های ملی ما منجمد شده از طرف آمریکا و متحدینش، و شرط بزرگ گذاشتن در مورد پذیرش بعضی از قوانین بشری مانند حقوق بشر، حقوق زنها و امثال هم. با او دلیل طالبان در بین دو گزینش قرار گرفتن، یک فشارهای ایدئولوژیکی که میان خودشان وجود دارد، گروه های تنزل و گروه های نرم یا به اصطلاح محافظه کار، و از نظر ایدئولوژی اینا بسیار در حراس هستند که اگر چنین حقوقی را که و شرایطی را که دنیا ازشان تقاضا داره بپذیرن، با مخالفت صفوف و با مخالفت بعضی از رهبران ایدئولوژیک خودشان و بعضی مدارس پاکستانی که در اونجا تدریس شدن و درس خواندن یا مواجه میشن. این یک پرابلم کلان درونی طالبان است. ولی فشار جهان از یک طرف و فشار افکار عامه مردم ما از جانب دیگر ایجاب میکنند که طالبان دیگر پشت در عقب شرایط ایدئولوژیک خود نباشن، چون آل دولت مدار شدن. وقتی دولت مدار شدن و کشوری را با 35 میلیون انسانش در اختیار گرفتن، اینا مسئولیت های تمدنی، مسئولیت های جهانی، انسانی و حقوقی و بشری دارن.
دیر منه نه پایکارسه. دیر تشکر. طالبان هم ویلی دی چه در افغانستان در خلق سره او در افغانستان سره مرستی در طول و مسئولیت ده. دا در طالبان خبره ده چه خپل مسئولیتیم بولی او در نریوال و مسئولیتیم بولی. مگر دا چه شرایط سی دی او عمل تروس پوری سمره شوه ده ده مسئله ده چه پدی بنده بستاسی ده دره وارو نظر وارو. روزو بیر تر ازم هم ده سوال تا چه غوانم پدی که ده سادات سیب نظرم وارو او ده سیام پسرلی سیبم. اوس دستی چه کم ولست چې څه ضرورت لري هغه خوراکي مواد دي، نقد پیسې دي، ماشونه دي چې د خلکو کړی شي د خپل ژوند و چلوي او خپل د ځان او بچیان وساتي په دې جمی کې د یخنه او د مرګ د خطرونو نه. نو دغه خبره ده د سره سلیم خبره ده چې غواړي دوی پیسې ورکي یو دراته سو مامورینو ته خپل، مګر بانکی سیستمونه د دې نشته دی او دوی نشي کولای چې د دې مامورینو بانکی سیستمونو ته پیسې ولېږي. نو په دې حساب باندې دوی یو بل لار لټي، بل لار بسوي خپل دغه مؤسسې ویلې دي چې کېدې شي د یو تنون لارې د طالبانو سره د یو تنون لارې دغه مسله حل شي پرته د دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. نو په دې برخه کې زه غواړم د ساده صاحب نظر ورم چې د دې ګټه بسي کېدې شي ده ستاسو په فکر دا به یو خلاري
مننه تشکر. زه فکر کوم چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې بحث یو حقوقي اړخ لري او دا حقوقي اړخ تر سره خوانه نشي. زه غواړم په هغه باندې رڼا واچوم. په هیڅ صورت طالبان د رسمیت پیژندنې په اړه څه نشي تخریبلې. لومړی دا چې طالبان تر اوسه پورې د حقوقي عمومي شخصیت په توګه نه دي خارج شوی. تر اوسه پورې طالبان د وی جنگي کټه په توګه باندې تعریف شوې دي، هم د سیمې وردن لپاره، هم د ګوندیان لپاره، هم د نړۍ لپاره. یو ځکه په نړیوالو حقوق کې وصله ترسو هر هیوا چې بل هیوا پر سنتج دی هغه د نړیوالو حقوقي شخص د لودن کوي. ځکه په نړیواله کچه باندې د حقوق واجب د لودن سره وکول شي چې هم حقوق ولري هم واجب او مکلفیتونه چې هغه ادا کاندي. اما طالبان تر اوسه پردا جوګنه دي، د دې جوګنه چې وکول شي مکلفیتونه ادا کاندي. یو دغه مسله دا ده چې تر اوسه پورې د سیمه هی ود د نړۍ د هیوادونو لپاره یا د سیمه هی هیوادونو لپاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې بحث کې د دوی د نه تنو وزیرانو او د لړپړو چارواکو چې په رهبرۍ کې قرار لري هغه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دی او د ملګرو ملتونو لپاره د هغه لیست چې هغه په هیڅ صورت د رسمیت پیژندنې بحث نشي پرانستل. لمړی به دغه اشخاص افراد یا طالبان د خپل لیکرو بس کې چې ته واقعي غوړی تر سعودي پر سعودي پر نشي یو او یا دا چې دوی د شخصیت او دوی د مسلې باید په د ملګری ملتونو په سازمان کې حل شي. د امنیت شورا کې تر سو هغه د تور لیست نوزي او د یو مطلوب اشخاص په توګه باندې تبروز کاندي. دوه مسلې، دریو مسله دا ده چې په حقوقو کې پر نړیوالو حقوقو کې هر هغه کتنه چې هغه د توسل د زور یا د زور نه په استفادې باندې هغه وخت تر استلوسیږي معاصر حقوق دا وي چې هغه قابل د منل نه دی، هغه باندې اعتماد نشي کېدلی، هغه سره د تعاملات جوګن نشي کېدلی. ځکه طالبان تر اخره پورې وجنګېدل او دغه جنگ د لپاره د جنگ ثمره اوس ګوري چې اوس دوی شل کاله وجنګېدل، اخره پورې د سولې او د مذاکراتو میز ته ځان نه ورکو، د سولې مذاکراتو لړۍ څخه ځان تیرېست. قطر دفتر فقط د بهانې په توګه باندې طالبان استفاده کوي. په عین زمان کې هغه خیرین کشفونه چې بعد دوی مستقیما د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د حکومت تیر فصل ناستو دغه یو مطلوبه نتیجه ترلاسه نه شو. دا د جګړې د حصول په نتیجه کې، د جګړې په دوام نتیجه کې، نو اوس تر اوسه پر دغه جګړې د کټه ځان څخه لري نه کی، او په یو پټوله معنا باندې د یو حکومت رامنځته نه کیږي چې هغه کې د افغانستان خلک ځان وګوري. زه فکر کوم چې اوسنۍ هڅه کې چې آلمان د سفارت پرانیزي یا متحده عربی امارات سفارت پرانیزي یا د سر صلیب نړیوال سازمان خپل مرسته کوي، دا په دې معنا نه چې طالبان لپاره ټول مسایل حل کېدل شي، بلکې د افغانستان لپاره د بشري مرستو او هغه مرسته چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري، دا د افغانستان د خلکو سره مرسته کول دي، نه د افغانستان د اوسني حکومت یا د افغانستان د حکومتي سختره. تر څو چې د حکومت اډانه صفانه شي، تر څو چې حکومت خپل حقوق شفتله سن کې، زه فکر نه کوم چې دغه مسایل په اسانه باندې حل شي.
او بخښي هم پسرلی صاحب، سوال دا دی چې سره صلیب رئیس ویلي دي چې کېدای شي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو نه پرته د یو تړون له مخې د افغانستان سره مرسته وشي، نقد مرسته وشي، ځکه دغه کسانو چې ماشونه ندي هغه سیده خټول کورنۍ لري، د خو غټ مشکل دی د افغانستان ټول نفوس چې څوک یې 15 دیش دی او څوک یې 15 سال وخت نفوس خونه دی معلوم، خو ټول ولس او ټول نفوس ستونزه لري. مګر بیا هم دغه یو ضرورت سو فامیلونو مشکل کال کیږي، د خو یو خبر ده، بیا هم یو جمله انسانانو سره کومک دی د دې لپاره د دې پیشنهاد دی ویل دي چې د طالبان حکومت پر رسمیت پیژندل شوی نه دی، د دې نه پرته دی یو تړون له مخې را کارو شي. ستاسو په نظر څه رقم تړون دی، د امکان ویني؟
ډیره مننه. موضوع یوازې د سرسلیت نه دی، موضوع د ټول افغانستان دی، او ټول افغانان د مشکل سره مخامخ دي. بدبختانه دوی خپل پیسو ته لاسرسی نه لري، ماستر کارتونه کار نه کوي، واړه منځنۍ تشبثات آنلاین کاروباریان چې په افغانستان کې فعالیت درلود دوی ټول د مشکل سره مخامخ دي. دوی کارونه له منځه تللي ځکه دوی ماستر کارت نه په داخل کې او نه د باندې کار کوي، ای ټی ایم کارتونه کار نه کوي، په نور هیوادونو کې په د خپل اکاونټونو نه استفاده نشي کولای، یا خپل هیواد ته موږ پیسې نه شو لیږلای. دا هغه موارد دي چې باید په کل کې نړیواله ټولنه د طالبانو سره په ګډه باید کار وکړي او دا ستونزه باید حل کړي. که چیرې مثلا تصمیم دا وایي چې طالبان باید پر اسناد نه پیژندل شي او دوی باید په قدرت کې پاتې نه شي، خو دا موقع باید تر دې دمه پورې کار ورکړي. اوس یې ورکړي، یعنی معنا دا ده چې اراده دی چې د طالبانو سره کار وکړي، ولې د شرایطو پر اساس. هغه جدي موارد چې هغه په موږ ته سره کار خوایو، هغه سره ترخې ته توجه وکړي، او هغه برخه کې نړیواله ټولنه د طالبانو سره په مخه شکل پر مخ لاړ شي، ولې بانکي سیستمونه د پیسو انتقال او مرسته هم خلکو سره کومکونه، دا خو په غیر سیاسي موضوعات دي، په دې برخه کې باید جدي ګامونه پورته شي. هم طالبان باید ته توجه وکړي، او هم نړیواله ټولنه باید ته توجه وکړي، نړیوال سازمانونه باید توجه وکړي، تر څو یو منظم سیستم رامنځته شي. یا په خوانی سیستم شته په مغه کار وسی او خلکو ته معاشات ورکړي، د معلمینو معاشات، معاشات ستدي، د سره سره معاشات ستدي، خصوصي تور په معاشات موضوع کړي، چې خپل کارمندان ته دي معاشات ورکړي، او هغه نړیوال اړیکی چې خصوصي تور د نورو هیوادونو سره درلود، د نورو پانګوال سره درلود، دا ټول په ټپه ولر دي. موږ په میلیونونو ډالر په خطه پورته کوو، په انتقالات مو درلود، سوداګری مو درلود، په آنلاین باندې موږ پېمنټونه درلود، ترانزیکشنونه درلود، دا ټول متوقف دي. پر ما د بانک یو مسول سره خبرې وکړو چې دغه موضوع به څنګه حل کیږي. زموږ ډیری سوداګر چې په هند او پاکستان او په نورو هیوادونو کې دي، دوی غواړي چې خپل د ماستر کارتونو استفاده وکړي، خپل کورنۍ چې په افغانستان کې پاتې دي هغوی ته پیسې ولېږي. ولې بدبختانه د هغوی لخوا ځواب همدا و چې تر هغه وخته پورې چې حکومت په رسمیت ونه پېژندل شي، زموږ بانکونه هم په رسمیت نه پېژندل کېږي د نړۍ په کچه، نو په همدغه دلیل موږ نشو کولای چې راکړه ورکړه ولرو. نو دا یو جدي ستونزه ده. د سره صلیب ممکن یو بهانه سي، او دغه بهانه باید مثبت استفاده وسي، او یا د پخواني سیستم نه کار واخیستل سي، یا نوی سیستم، داسې سیستم چې هغه ټول لپاره سهولتونه برابر کړي او د خلکو مشکلات حل سي، دغه څه باید جوړ سي.
ښه، دا ستاسو نظر دی، مننه، مهرباني وکړئ.
په میسه په شما پیشتر یاد کړئ که گروه نرم و تندرو و ایدئولوژیک طالبان، بعضی از تحلیلگرها به این نظر هستند که طالب است، گروه نرم و تندرو یک طرح بعض از کشورها هست که میخوان علاقمندی را به یک گروه طالبا جلب بکنن و کشور را در حال تشنج نگاه کنن. از طرف دیگر آقای صدات هم در این مورد تماس گرفتن. حکومت بزور تفنگ
بله.
ایخو از نظر حقوق بین المللی گفته شد که قابل پذیرش نیست، ولی در این زمان این عدم پذیرش طالبا مانع کمک به مردم که به حکومت طالبا داوردنشون هیچ نقش ندارن، اونا ضربش میبینن. به نظر شما چی کدام راه باید در پیش گرفته شود؟
ببینین آمدن طالبان یا برگشت دوبارهشون به قدرت همه میدانن که با موافقت مستقیم و غیر مستقیم و حمایت های پنهان و آشکار ایالات متحده امریکا صورت گرفته. این بارها گفتیم که امریکا در ابتدا همین گروه را به رسمیت شناخته بود، اگر به صورت رسمی اعلام نشده نبود، ولی همین تماس مذاکراتیشان که در حدود یک و نیم سال یا دو سال دوام کرد همین خودش حیثیت به رسمیت شناخته نداشت. خب حال که آمریکا در رأس سایر کشورهای پرقدرت این گروه را برگشتونده به قدرت، دیگر باید سیاست خیمه شب‌بازی نکنه. مثلا اگر به رسمیت نمیشناسن طالبان به صورت موقت، که یقین دارم این به رسمیت نشناختن ها موقت است، امیال ما علاماتش هم میبینیم که میرن به طرف شناسایی رسمی رژیم طالبان از آلمان تا قطر تا ترکیه تا سایر کشورها. منتها قبلا گفتیم که یک نوع تعلل و یا ملاحظه کاری بین خودشان و یک سلسله جدال ها و مبارزات دیپلماتیک بین کشورها ادامه دارد. در غیر از او خیلی دلشان میخواهد که رژیم طالبان به رسمیت بشناسند، چون منافعشان شامل حال همین موضوع هست. حال موضوع مهمی که میمانه او عبارت از نجات و بقای انسانهای این سرزمین، باشنده های افغانستان است که جهان باید تفکر بکنن که اگر طالبان نمیخوان به رسمیت بشناسن، ولی راه های دیگه وجود داره به خاطر نجات دادن میلیون ها انسان در داخل افغانستان که از بینوایی و بیچارگی و فقر دست و پا میزنن.
پیکار صاحب محترم، مثلا یو غټ مثال ورکی، خو هغه غټ سرمایه خود دلته بند دادن، بل لاره چی شیده؟ بانکونه ټول سقوط دي، راکټ دي، لکه تاسو چی ویلی او مخکې پسرلی سی ورته اشاره وکړه، تاسو ټول نو کده سی یو بنیادی لاره نیوی دا بشری مرستې د خو کار نه ورکه. دوی په خپل وای چې د خیریه مؤسسې او سازمانونو دا به یو موقتی خبره ده، د اساسي چاره نه ده.
ببینین اگر بله میدونم که هرگاه مقدار 9 میلیارد یا 10 میلیارد دلار دارایی های مردم افغانستان ارها هم بکنن، ما یقین کامل داریم که در موجودیت رژیم طالبان این پول یک چاره‌سازی زیربنایی در کشور ما نخواهد کرد، بلکه یک سلسله مشکلات روبنایی اقتصادی را رفع میکنه، به خاطر اینکه
بله،
دولت
بله.
طالبان هنوز اطور برنامه ها و پروژه های مفید و زیربنایی و دوراندیشانه ندارد. اما اگر جهان بخواهد، سازمان ملل تجارب ثابت ساخته در گذشته ها، اگر بخواهند به مردم در بخته و جغرافیای کمک بکنند، توانایی هم دارن، راه های هم وجود داره، نقشه راه هم دارن، میتونن اول به خاطر نجات مردم تفکر بکنن. راه های مختلفی هست که خودشان میدانن، اتا ما هم میتونیم بگوییم که از کدام راه ها یا میتونن. مثلا سازمان ملل میتونه پادرمیانی بکنه برای رساندن کمک به سر تا سر مردم افغانستان با تمام امکانات تکنیکی و علمی که دارن، از نقطه نظر تجاربی که به صورت طولانی سازمان ملل در اختیار خود داره، با همکاری کشورهای مختلف میتونه اول به صدای مردم افغانستان لبیک بگوین، موضوع طالبان بگذارن رسمیتش برای حال خود.
یعنی مقصد مداده چه دا پیسی باید ورک رشی، خوشی شی، آزادی شی، باید مقصد مداده؟
بله بله، مثلا هزارها هزار انسان، زن و مرد افغانستان منتظر است تا معاشات یا حقوق گذشته خود به دست بیارن.
خب دا پیسی چه او بخی پیکار صاحب محترم، دا پیسی دا چال لاره، دا ملال متحد لاره، دا طالبانو تا ورکرشی، سنگ ورکرشی، سنگ ورسوشی؟
من فکر میکنم اگر مستقیم به طالبان داده شوه، بارها گفتیم که طالبان ای ایبلیتی، توانمندی، لیاقت و تجربه ای تقسیم کمکار و دولت مداری و اداریش ندارن، الا که سازمان ملل با بی‌طرفی کامل و با دلسوزی پادرمیانی بکنه و این به مستحقینش امی کمکار برسانه و این مقدم بدانه. و اگر قرار است که رژیم طالبان به رسمیت شناخته شود، چرا تعلل امروز به فردا؟ چرا میگذارن که هزارها انسان ما اول طلب شود، بله، بعد از اون مثلا شش ماه بعد یک سال بعد به رسمیت بشناسن؟ پس بهتر است کمیال بشناسن و رای نجات مردم جستجو بکنن.
خاصه.
من یقین دارم که به رسمیت بالاخره میشناسن، اما چرا با جای فردا امروز کار نکنن؟
چیز تشکر شنونده عزیز، ما موضوع را بعد از شنیدن چند دقیقه خبر ادامه خواهد دادیم. با ما باشید.
با تقدیم سلام، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید در حالی که افغانستان در معرض یک بحران بشری قرار دارد، نهادهای خیریه تلاش میورزند راه را برای پرداخت معاشات دکترها و نرسها دریابند، زیرا واریز کردن پول به حسابهای بانکی آنان ممکن نیست. پیتر مایر رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال از وخیم شدن وضعیت در افغانستان میگوید که هفته گذشته نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده بود که این کشور در معرض بحران بشری قرار دارد و وضعیت بد اقتصادی بر رشد افراطیت کمک خواهد کرد. سازمان ملل متحد پیش بینی کرده است که 60% جمعیت افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجه است و این مشکل ممکن در زمستان شدیدتر شود. صلیب سرخ که از حدود 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت می کند، پول نقد دلار را به افغانستان انتقال می دهد، به افغانی تبدیل کرده و معاش کارمندان افغانش را می پردازد. چین میگوید که قطار آهن هاوی بیش از 1000 تن کمک‌های بشری از بیجینگ به مقصد افغانستان حرکت کرده است. وانگ یو سفیر چین در افغانستان امروز یکشنبه در یک توییت نوشته است که این محموله شامل مواد غذایی، پودر شیر، چای، لباس، بوت‌های زمستانی و کمپل است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
آقای وانگ یو همچنان نگاشته است که از ماه جولای سال جاری بدین سو قطارهای آهن افغان چین بیش از 2600 تن کمک‌های بشری را به افغانستان انتقال داده است. این در حالی است که بعد از تسلط گروه طالبان بر افغانستان، آن کشور با بحران اقتصادی مواجه گردیده و به اساس گزارش ملل متحد شمار افرادی که با شرایط نزدیک به قحطی در افغانستان زیست دارند به 8.7 میلیون نفر رسیده که در مقایسه با اوایل سال جاری 3 میلیون نفر افزایش را نشان می‌دهد. برنامه جهانی غذای ملل متحد آمار داده است که حدود 24 میلیون نفر یا تقریباً 60% جمعیت افغانستان با گرسنگی حاد روبرو هستند. این نهاد جهانی هشدار داده که تا پایان سال روان 97% جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و حدود 3.2 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان به سوء تغذیه حاد مبتلا خواهند شد. سفیر چین همچنان نگاشته است که تاکنون 10 پرواز جلغوزه افغانستان را به چین انتقال داده است و در مدت چند دقیقه 26 تن جلغوزه افغانستان در آن کشور به گونه آنلاین فروخته شده است.
در ادامه خبرها، مشاور امنیت ملی پاکستان میگوید که حکومت طالبان برای گفتگوهای صلح با طالبان پاکستانی از حکومت پاکستان نمایندگی میکند. مؤید یوسف در مصاحبه با جیو نیوز گفته است که به حمایت حکومت طالبان در افغانستان گفتگوهای صلح با طالبان پاکستانی آغاز شده و جریان دارد. ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفته است که آنها میانجی هستند اما از کسی نمایندگی نمی کنند. به گفته مقام‌های دولت پیشین افغانستان، پاکستان برای آنده از طالبان که بر افغانستان حمله می کنند پناهگاه‌های امن ساخته است. در حال حاضر آتش بس کوتاه مدت میان حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی صورت گرفته است که در 9 ماه دسامبر پایان می‌یابد. مقام‌های محلی پاکستانی روز یکشنبه گفتند که مردان مسلح 3 کارگر را در یک معدن زغال سنگ در جنوب غرب پاکستان به ضربه گلوله کشتند. سهیل انور هاشمی، یکی از مقامات محلی، به اسوشیتد پرس گفت که این حمله در ساحه شارک صورت گرفت، جایی که اکثر معادن زغال سنگ پاکستان موقعیت دارد. تا حال هیچ شخص یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما مقامات میگویند که پلیس محلی و اداره مبارزه با تروریسم در تلاش یافتن حمله کنندگان هستند. در ماه جنوری افراد مسلح 11 کارگر یک معدن زغال سنگ به شمول 7 شهروند افغانستان را به یک ساحه کوهستانی بردند و به ضرب گلوله کشتند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن رویداد را پذیرفته و ویدیوهای جریان کشتار وحشتناک این کارگران را در نزدیکی معدن زغال سنگ نیز نشر کرده است. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که درباره فعالیت‌های نظامی روسیه در سرحد با اوکراین نگران است. او در 8 ماه نوامبر هم هشدار داده بود که روسیه ممکن است مانند سال 2014 میلادی بر تمامیت ارضی اوکراین تجاوز کند و سپس ادعا کند که کیف مقصر است. آقای بلینکن در حال حاضر سرگرم بازدید از کشورهای آفریقایی است. او در سخنرانی خود در سنگال گفت که اقدامات مسکو در سرحدات اوکراین عادی نیست. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که یک حمله سایبری روز یکشنبه دسترسی به خط هوایی ماهان را که متعلق به بخش خصوصی ایران می باشد مختل کرد و این آخرین حمله در یک سلسله از حملات سایبری به زیربناهای ایران است که این کشور را با آزمون‌ها روبرو ساخته است. پس از این رویداد که بیشتر در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت، امیر حسین زل‌انوری مدیر روابط عمومی این شرکت گفت که حمله یک گروه هکری به زیربناهای شرکت ماهان دفع شده است. به گفته آقای زل‌انوری تمام پروازها طبق برنامه و بدون مشکل در حال انجام است. در یک رویداد دیگر از اثر یک حمله دیگر سایبری سیستم رای آهن ایران را هدف قرار داد که باعث تأخیر در تعداد زیادی از قطارهای آهن و سردرگمی مردم در سراسر آن کشور گردید.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوند عزیز، شما به برنامه رک و راست اسپین خبری گوش میتین که از رادیو آشنا صدای امریکا و واشنگتن به طور مستقیم نشر میشم. موضوع برنامه ما اظهارات صلیب سرخ جهانی در مورد بردن یا دادن پول نقد در نیازمندان افغانستان است و تعامل جهانی با طالبا. مهمانان ما جناب کریم پیکار پامیر، جناب سید خالد سادات و جناب سیام پسرلی تحلیلگران سیاسی هستند که به سوالات ما جواب میدن و نظرات خود در این مورد بیان میکنن.
مننه احد عزیزاده سید رنو ریدون کو زمنګ د مرمنو نظریات تاسو مخکې تر یو حدا پورې واوریدل. اوس رزو بیرته همدې موضوع ته چې د طالبانو د رسمیت د پیژندلو مسله د افغانستان د اقتصادي بحران د حل یا د دې ستونزې یا د دې ټول بحران د حل بنیادی او اساسي لاره ده د تحلیلګرانو د نظریاتو په اساس، لکه اوس چې تاسو مخکې واوریدل. خو د دوه د تړون په اساس ځینې شرایط هم خوندل شي ودي په طالبانو باندې، او په دې تیر ورځ په خیال مې چې پرون نن یو شته مده دوه ورځې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت استازي تام وست د نومبر په 19 د افغانستان د مالی شتمنین د بندیز د لری کولو په حق له چې طالبانو غوښتنه کړی و. دا غوی د لیک په جواب کې ویلي چې امریکا په اول سر کې د خبرو طالبانو ته واضح کړی و چې که په زور قدرت ونیسي نو غیر بشری مرستې به بند شي. نو غیر بشری مرستې خو همدغه د افغانستان دغه 9 میلیارد ډالر دی. اوس که بشری مرستې بندې وي او د افغانستان ولس دغه سي مجبوریت ژوند تیروي شپې ورځې سبا کوي، نو په داخل کې دغه مسله مهمه ده. د طالبانو په نظر چې دی وایي چې اول د ولس د دې مشکل غم وخوړل شي چې موږ وکړو شو د امریکا نور شرایط پزیکو، چې نور شرایط یعنی هغه د مشروعیت او حمایت مسله چې ده وایي په دې پوری تړلې ده چې د تروریزم مخه ونیسي یا هم شمول حکومت جوړ کړي، د اقلیتونو خزو انجونو بشری حقوق رعایت کی، د کار او تحصیل زمينه مساعده کی دا غ شرایط دي چې په طالبانو باندې خودل شي وي اوس دا یو بل پورې تړلې مسلې دي چې داخل کې د ولز غمونو خورل شي نو دغه د ټولو نه اوله مسله ده چې دغه د بشري حقوق رعایت د کار تحصیل د زمينه څنګه مساعده دي شي د خونیش مساعده دي او چې دا مساعده نشي طالبان پر رسمیت پیژندل کیږي دا دواړه مسلې د یو بل سره نغښتې دي تړلې دي چې په سر او اخر څوک نه پیږي نو وګورو چې زمونږ دا د نن ورځې ملمانه بیا په دې برخه کې سوایي څنګه کېږي شي دغه غوټه را خلاص شي اول قدم باید څوک واخلي پامیر صاحب خو ویلي چې اول قدم باید طالبان واخلي تاسو سوایي سیم په سر لایسه
زه خدای وایم چې طالبانو چې جزو مقایسه کوم په خوانی طالبان او اوسنی طالبان په خوا کې په 2001 کې مثلا 1999 کلونو کې کوم برخورد درلود هغه برخورد د نړیوالو سره دخی د دښمنۍ تقابل وو او برخورد وو ول اوس طالبان وایي چې موږ د نړۍ سره همکاري کوو او غواړو چې نړیوال له موږ سره مرسته وکړي نړیوال د افغانستان تراشی امریکا راشي خپل سفارت پرانیزي نور هیوادونه راشي په افغانستان کې دوی مرسته وکړي دا غوونه دوی پورته کوي دا په دې معنی چې دوی په سیاسي لحاظ خپل تیرو شبهاتو نه زده کړی او دا ځل غواړي چې د نړۍ سره د سیاسي تعامل او د خبر خورته کار واخلي او خپل چارې پر مخ ویسي نو دلته سو موضوعات دي لمړی دا چې طالبانو کې مسلکي ظرفیت کم دی او دوی مسلکي لارښوونې ته ضرورت لري نړیوال دي سره مسلکي مرسته وکړي چې دوی خپل سیستمونه بیرته جوړ کړي منظم کړي په اقتصادي برخو کې کوم مشکلات لري په هغه برخو کې هم یو خونه د مرستې ورسره وشي د بل خونه دا همکاري وشي چې د طالبان او زموږ عام خلک وکولای شي چې د افغانستان د داخلي منابعو استفاده وکړي او دوی د خپل خپل ودرېږي بلته ځینې مسؤلیتونه طالبانو ته راځي ځینې مسؤلیتونه نړیوالو ته راځي طالبان تقدم مسولیت کی راجی او هغه داو چې دوی باید نړیوالو مانی چې دا اعلان کړي او غواړي چې وای مانی نړیوال او غواړي چې د نړیوالو سره په ګډه کار وکړي او هر ورځ چېږي وایي ځکه چې جدي سره مخامخ دي بوز د نړیوالو مسولیت داد چې طالبان سره په شرایطو داسې کار وکړي تر څو دوی ذهنیت د جنگي فکر څخه دوی په اقتصادي او په سوشل فکر باندې باید دوی واوري تر څو دوی خلکو ته د ژوند کولو اصول او شرایط برابر کړي اوس طالبان چې کوم خلک په افغانستان کې حاکم دي دا خلک اکثره د غرونو نه د کلو نه د باندونو راغلي دوی ته د خار ژوند بيخ نه وي دا نو دلته په کار د شي دوی سره باید ورو کار وسی تر څو دا اشتخ خلک چې په خارونو کې دي دوی باید ځان داسې پیدا کړي چې دوی حقوقو ته تاوان نه رسوي دوی کور ځای مال سر به محفوظ وي دوی کولی شي خپل کار پر مخ ویسي هغه ځینې چې کاروبار درلود دوی کولی شي خپل کار وکړي او بزنسونه وکړي یعنی دلته اوس دواړه نړیوال او طالبان دواړه په ګډه مسؤلیت لري تر څو د افغانستان خلکو سره کار وشي او افغانستان د اوسنۍ فقر بیچارهګي او بحران څخه وژغورل شي خلک هم دا اوس نه یوازې د فقر بلکه د ډیر جدیستو زشاغه روحي تکلیف سره مخامخ دي روحي تکلیف باور وکړي چې زه د ځوانانو سره په تماس کې يم
بله
نور په جلا راغلي کوم خواته ولاړ شو سو وکړو په داخل کې ځینې ځایونو کې وحشت کیږي او بیا د طالب د نوم نه استفاده کیږي یا په خپل طالبان کوي او رسنۍ هم بدبختانه ډیر آزاد نه دي پر رسنۍ باندې قیودات وځي دلته د نړیوالو مسولیت ده چې نورم په طالبانو فشارونه وارد کړي د بیان ازادي ته ډیر تکلیف باید وارد نه کړي او پات دغه نړیوال ستنډونه او شرایط دوی باید ومني یعنی دا د دوه طرفانو کار دی چې بغاره سره کار وکړي یعنی نړیوال باید طالبان کوچ کی برهبری کی راهنمایی کی ترسو نور خلکو ته د ژوند کولو مناسب چارپیرال رامنځته کړي کچیر هم د سي پرې خو درسي زه د ادمانم چې اوسنۍ خلک په نه وازنه سکول چې افغانستان سمی لاره تر رهبری کړي ممکن خراب سی وضعیت نورم بدتر سی. هغه خلک چې یو اندازه ښه ژوند درلود عصري ژوند درلود په دیموکراسۍ پرمختګ باندې باور لري په بیان ازادي باندې باور لري هغه خلک بیا دې خلکو سره ځان نسی کولای چې برابر کړي او یا هم سازش وکړي.
تشکر ساس خبرې واورېدل شوې ډېره مننه سیم پسرلی صاحب. مګر دا به هم تاسو ټول اورېدلی وي د مطبوعاتو نه د رپورټونو کې چې کله چې د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی د امریکې ته یو لیک راوست ورولېګ او ته نو غوښتل چې د حکومت په رسمیت پیژندل شي. په هغه زمن کې د امریکا د خارجه وزارت د نمائندانه چې د افغانستان د پاره د خلیزات په ځای وستاکل شوی دی دا غنه سوال شو دوی چې بشری مرسته به ادامه لري د افغانستان خلک یوازې نه پریښودل کیږي خو دوی ته ویل شوی وو دا اول نه چې ځنې شرایط ور باندې خودل شوی وو چې دا شرایط به پوره کړي. نو تاسو وایي چې نه باید د طالبانو سره وسمرسته وشي او طالبان وایي چې موږ ډېر شرایط پوره کړی دي. مګر دلته سوال دا دی چې طالبان وایي کمرسته ونشي او نو اول به خپل افغانستان ورپسې به د دې افغانستان د دې منافعو ته ضرر ورسیږي. اوس په دې منځ کې اولار په کار ده تاسو خطر دې هدا خپل نظر بیان کوو ګورو چې د ساده صاحب نظر سره د کانګرس یو غړي ویلي دي چې امدغه اخیری شای چې پاتې دی هغه امدغه 9 میلیارډ ډالر دی. کدا پیسې آزاد شي نو بیا خبره د دوی د لاس وتلې ده بیا ونو طالبان د خپل سر حاکمانی وي چې په هیڅ صورت باید د پیسې دوی ته پرې نه خودل شي. کدا پیسې پرې نه خودل شي د پیسو د پریخودلو مسله یو ده او د رسمیت د پیژندلو مسله بل ده. نو دغه مشکل نه حل کیږي. ساده صاحب تر کومه حده د سیام صاحب د خبرو سره موافقه؟
لمر خدای دا چې دغه پیسې تر ټولو پوری د افغانستان مسلې نشي حل کولای. په دې کې د سرمایدارانو او د سوداګرو پیسې دي هغه باید تور کول شي او رسول شي. اما په ټوله کې دا مسله د افغانستان دایمي مسله نشي حل کولای ځکه د افغانستان یعنی چې شاکم رستار تیالري افغانستان خانه افغانستان باید نو وسیږي او که طالبان فکر کوي چې موږ ټول هر څه په داخل کې کوو او نړۍ ته اړتیا نه لرو امریکا ماته کړې ده روس ماته کړې ده او هغه نه روس نور کاذبانه غروب باندې دوی اخته دي. زه فکر کوم دا افغانستان تباهي خاطر باندې یو مسله ده. ما خبره ده چې په سلی سبول طالبان بدل شوی دي. زه فکر کوم چې په ټولیزه توګه په هغه اساساتو کې چې باید حکومت لري په چارو کې مختلاش نه دي بدل شوی تر دې لا افات شوی دي. ام دا اوس نن چې تاسو سره خبرې کوم رسنۍ او ته مطبوعاتو ته لیکه استولې او اعلامیه ورکړې چې په هیڅ صورت هغه څه چې او په تمام معنا باندې بیان د ازادۍ سره مغایر عمل دي هغه په کې رنګښتې او بل اخر یو فشار پر رسنۍ باندې ورکړل دي. همدا اوس کابینه دوی منحصر کړی ده. یو فامیل څلور نفر وزیران ته کړي یو کورنۍ وراریم وزیر دی تریم وزیر دی د تروزیم وزیر دی بل تروزیم وزیر دی د ملامر زوی د دفاع وزیر دی بل کاکا چې د ملامر ورده هغه د فوادامي وزیر دی ولایتونو کې عینه مسله ده. یعنی په پخوا کې ټوله مسله هم امارت چلوله دا اوس تاسو ګورئ کابینه حکومت د امارت نه خو بغیر بل نفر پکې نه ښکاري مېرمنه خلاصه کوي مدني فعالان څه کوي سیاسي فعالان څه کوي. زما باور ده چې دلته طالبانو د تیر نه کم درس نه اخیسته اوس هم کوخخ کوي او په ماغه په پوخانی مفکوره باندې دي چې موږ به نړۍ سره ډغر وهو موږ په هیڅ صورت مخکې نه ځو تر څو زموږ غوښتنه منل شي. اما قاعده او ماغه مقاعده سیاست مخکوري درې مهمه مسله چې مطرح کیږي هغه دا چې طالبان نه بعد مرغ د افغانستان د خلکو نه د شکنجه په توګه استفاده کوي. نړیوال ته وایي چې زموږ پیسې نه راخوشه کوي موږ په رسمیت ته پېژني موږ د افغانستان 10 میلیونه خلک ځان سره ګروګان نیولې دي ځان سره مرغمل نیولې دي اولست دی یو يرغمل په توګه باندې ګوري دی اولست دی یو مرتد ملت په توګه باندې ګوري دی یو غنیمت مال په سرک باندې ګوري او دا هغه غلط مسایل دي چې دلته نړۍ ته متوجه ده. نړۍ خدا ګوري دا خو شل کلمه کوي افغانستان له طالبانو څخه کول او بیا به خلک ور باندې حساب نکو من خو اول د ملت نه به دې مشروعیت واخلي او هغه نرسته بل اخر شي په سیمه ده پرلهواله کچه مشروعیت واخلي تر څو چې د افغانستان خلک تخیل نشي تر څو چې د افغانستان دغه اقشار چې ځان په حکومت کې ونه ګوري مخکې په سړي سره اشاره وکړه چې د افغانستان خلکو د دې کې ژوند درلود په دې کې مسلې درلودلې بیان ازادي او دیموکراسي او ارزښتونه دغه مسائل د طالبان توجه نه کی او ټوله مسله یوازې پاکستان په اشاره باندې مختبوزي یا په خپل افراطی نصر مختبي سي زما باور دا ده چې موږ بډیر بډې ورځو ګور لبا د منغه شي طالبان نه د ولس په کسه کې دي نه د افغانستان ملت په کسه کې دي یو څوک چې ځان کېږي ځان وژني یا یو دی فرضیه ده یو څوک چې ځان وژني ځان کېږي هغه د پاره مملکت په هم نه ده هغه لپاره اقتصادي ریفا مهمه نه ده هغه لپاره نړیوال اړیکې مهمه نه دي او تر څو دغه باور بدل نشي او دغه ذهنیت بدل نشي چې په دې ځکه د افغانستان خلک دي د آخرت تر څنګ دنیا مهمه ده د افغانستان خلک مهم دي دلته ملت مهمه ده دلته د افغانستان جغرافیه مهمه ده د نړۍ سره سړی مهمه ده تر څو دغه ذهنیت بدل نشي زه فکر نه کوم کومه کومه مسله په اسانه سره حل شي
یو خبره چې تاسو وکړله چې څوک چې ځان وژني دغه د ځان وژنې او د انتحار مسله چې ودا خو د جنگ په وخت کې و او د طالبانو خبره دا و چې دوی د خپل هدف ته رسیدو لپاره د دې وسیلې نه کار اخلي نو اوس خو هغه مرحله تیر شو جنگ بند شو جنگ خلاص شو اوس د خپل راغلي دي حاکمان دي په افغانستان کې نو په هر لحاظ دوی دغه کار کړي و هغه وخت تیر دی دا خبره صحیح ده چې دوی باید ځان عیار کړي د نوي هغه سره نوي دور سره چې د دوی نه دنیا سره غوړي او ولس سره غوړي نو او
بخیه عزیزاده سپتاسی سوال خبر ما میخواستم که از بیدامی صحبتای شما و جناب سرداد سب آقای پسرلی
بله
آقای پیکار پامیر یادآوری کردن از نقش ملل متحد
بله او مخیو ولی
بله و اونا ما فقط نکته ای که میخواستم ذکر بکنم با جواب آقای پیکار که بعضی از تحلیلگرای ما در می برنامه ما که اقتصاددان بودن در افغانستان موقعیت های کلان تجارتی و اقتصادی داشتن اونا بسیار غیر عادلانه و منصفانه توصیف کردن امی معاش یا درآمد کارمندای ملل متحده که تعادل اجتماعی و تعادل معاشات یا درآمدهای افغانستان بر هم میزنه یعنی از اونها بسیار به هزارها دلار میرسه در حالی که افغان ها صاحب صدها افغانی نیستن به هر حال شما پامیسپ بی چگونه ارزیابی میکنید نقش ملل متحده با وجود از می انتقادهایی که سر ملل متحد هست اینه میتونه
زخری رپورتونه راغلل په دې برخه کې چې ملګری ملتونه خپل مامورینو ته دومره ډیر معاش ورکوي چې به حد او اندازه وغم په ډالر وده او نور ولس په فقر کې ژوند کوي او بل دا پیسې دوی خپل کسانو ته ورکوي بیرته دوی خپل جبو ته وزي یعنی خپل خارجیان د موټر او د دفترونو په سر باندې لګیږي او به حد زیات اندازه یعنی تر څو چې د افغانستان ولس ته پیسې رسیږي بيخي یو کم مقدار پاتې کیږي چې بخور نمیر مقداری نو په د ملګرو ملتونو په هغه باندې مامورینو باندې هم ډیر هغه یعنی
انتقاد بر
انتقادونه وو موجود نو وس څنګه بیا کېدې شي چې ملګری ملتونه لکه دغه سره میشي وای چې د تړون له مخې وشه او پایکار سی وای چې وو کېدې شي وو دې شي د ملګرو ملتونو لاله څنګه کېدې شي د ملګرو ملتونو لاله برسې شي
ببینید وقتی ما موقعیت او فعالیت سازمان ملل در قبال مصیبت های امروزی افغانستان مطرح میکنیم و یا تقاضا میکنیم هرگز به معنای سودجویی ها سوء استفاده و اختلاس جانب سازمان ملل و یا کارکنانش نیست بلکه ما انتظار کار عادلانه از این مؤسسه بین المللی می داشته باشیم با آنکه در قسمت سازمان ملل دو انتقاد بزرگ وجود داره یکی از نقطه نظر سیاسی است که بارها گفته و مردم جهان می دانند که سازمان ملل با عنوان از مدت ها به این طرف به عنوان ابزار ایالات متحده آمریکا مبدل شده بیشتر در امور سیاسی اما در امور اقتصادی تا سالهای قبل از 2001 یا بیشتر از او سازمان ملل دفاترش کارمندانش در افغانستان زیاد بدنام نبودن یا خدشه نبرداشته بودن با آن که کارمندانش معاش خوب داشتن کسانی که به سازمان ملل کار میکردن به دفاترش آرامتر بود نظر به مامورین رسمی افغانستان خب یک امر طبیعی بود تا اون وقت آنچه که سازمان ملل و دیگه شاخه های مؤسسات مختلف دادی بدنامتر ساخت در کشور ما به خصوص بعد از تحولات سال 2001 بود که بسیار انجیو بازی کردن یعنی هزارها NGO در افغانستان ایجاد شد و دارایی ها، کمک ها، پول های کمکی همه تعلق گرفت به همین مؤسسات سودجو و اینا در قدم اول برای خودشان دفترهای بسیار عریض و طویل، موترهای بسیار قیمتی و معاشات بسیار بلند تعیین کردند که سخت ظالمانه بود، به این ما تردید نداریم. ولی حال وقتی ما میگیم طالبان تجربه علمی و تجربه کاری در این قسمت ندارند تا جهان کمک ها را سرازیر بکنه به اختیار طالبان بگذاره، بدین دیگه که مطرح میشه مد نظر ماست او یگانه مؤسسه که میتونه پادرمیانی بکنه، موضوع عدالت مطرح بکنه در نظر داشته باشه و بی‌طرف باشه، او سازمان ملل است، با آن که لطمه خورده، با آن که بدنامی های هم امروز داره، دیگه مؤسسه را ما سراغ نداریم. بنابراین اگر این مؤسسه پادرمیانی میکنه، البته با توافق جانب طالبان و با توافق کشورهای کمک کننده، اینا باز هم نظر به نظام قبلی که اختلاس و خیانتکاری نزدشان بسیار عمده بود و برخلاف عدم تجاربی که طالبان دارن، یگانه بدیل است که ما او را ساخت کده میتونیم. در غیر از او به کدام طرف رو بیاریم؟
یعنی معذرت خواهم، یعنی د طالبانو په همکاری مشوري او د دوی سره په مرسته باندې د ملګرو ملتونو لاره د دمرسته پروګرام عملی شي او عدالت وشي، مقصد مو دغه دی؟ بله
خواه. بله، اگر طالبان بخواین که واقعا نگاهی به طرف مردم داشته باشن، یک اندازه از شدت و حدت کاری خودشان بکاهن و خوشبینی هایی را تا حد ایجاد بکنن و به مردم افغانستان ثابت کنند که واقعا میخواهن در مورد مردم خدمتگار باشن، باید این توافق داشته باشن، حتی با مؤسسه ملل متحد همکار همه جانبه باشن تا کمک های شدید اولیه و ضروری به مردم ما، بر نیازمندان ما در سر تا سر کشور، کشوری که کوهستانی هست، راه ها و ترانسپورتشن سختی داریم و مشکلات عدیده در اینجا وجود داره، این کمک ها باید به مستحقینش برسه. در غیر او معنایش ایست که طالبان مردم ما را هم به سهم خودش به گروگان میگیرند و از این فقر بیچارگی سوء استفاده میکنند.
من نتاسنه ساده سیم محترم او سیم پسرلی سیم، تاسی دوار پا دی اخیره که خبرون پاتی دی فقط سلور دقیقی اخیره که سوایی چه مسئولیت دو نړیوالوم ده او دو طالبانوم ده، منز که ولس ده بیچاره چه کلیگی؟ څوک باید اول قدم واخلي؟ دغه سوال همیشه کیږي چې طالبان باید اول قدم واخلي، نو ستاسو په نظر څوک باید اول قدم واخلي د ولس په خاطر؟ دا خو نو د سیاسي مسولیت دی چې هم د ولس دی، هم د وبخي، هم د طالبانو دی او هم د نړیوالو. دغه ته ډیر محتاج څوک دی او ډیر حق دی چا دی؟
قربانی هم که زیادتر کی میده؟
سعدات سب تاس خبری که وی که زو کم دی خونم وانخ
نو زو تاس او بخی سیام سب ماخره که ستاس نو واخستو نو تاس شروع که میره
اصلا مستقیم مسئولیت خود طالبان و تراجه ده زکر دویوز حاکم دی حال تا دی پا جغرافیه که دی سوکی رازی واک اخلی قدرت اخلی دا پدې معنی چې دوی خلکو ته کار پیدا کوي، روزګار پیدا کوي، د خلکو د ژوند کول لپاره لازم شرایط برابروي، امنیت تامینوي، سیاسي ثبات رامنځته کوي، د نړیوالو سره اړیکې جوړوي. ټول مسولیت په لومړی قدم کې طالبانو ته راجید او طالبان یو امتحاني دورې سره مخامخ دي.
یو خبره وکړي چې طالبان باید هم دا اوس سوکی دا چې ملي مشارکت یا مشروع حکومت او تروریزم دا خبرې خو دا خو د سي مسلې چې په یو ورځ خونی کیږي دا خو وخت وړي. دغه دستي څه پکار دي؟
دستي پکار دا چې د خلکو په شخصي ژوند مداخله نه کوي، خلکو ته لپاره دا ډاډ ورکي چې دوی کاروبار کوي، بزنس کوي او تر هلري پلان لري، عملي کوي، په هغه کې دوی مداخله ونه کوي، خلکو ته تکلیف وانه لوي. نور خلک پدې پوهیږي چې خپل ځمکه نه اسمان نه وبنه څنګه ګټه واخلي او ځان د نفقه پیدا کړي. خلک کولی شي بیر خپل کلو باندو ته ولاړ شي، خپل ځمکه نه استفاده وکړي. دې په سیده نه ګرځي، دا نارینه ده، دا خزینه ده. موږ پخوانی فرهنګ دا لرو چې پخوا به یو کس نارینه او مالک او لو به کو خزینه به ورته اوبه راوړو، ډوډۍ راوړو، موږ مشترکن ګرن په ګډه سره کار کوو. دا فرهنګ د پخوا نه موږ ته
مننه
نو نن په دغه برخه کې مداخله نه کوي، موږ په خپل پوهیږو چې ځان.
خا ساده سه محترم، تاسو سوي چې اوس د سي سق سم ګام اخیستل په کار دي، طالبان باید سګم کم ګام واخلي؟ اول د نړیوالو لپاره کنه
مسولیت به له شکه طالبان ته راځي کیږي په نړیوالو مسلو کې بیا د ملګری ملتونو نو نړیوال سازمانونو مسولیت لري تر اوسه پورې د افغانستان مسله د اوس د یو حاکم قدرت شاغار څو پرست کوسیږي نه د افغانستان لپاره بلکې د هر مملکت او د هر یو هیواد لپاره د اتباعو د حقوقو د خوندیتوب لپاره لمړی حاکم قدرت چې د هغه مسولیت لري یو مسله دوه مسله دا و تاسو طالبان باید څه وکړي زه فکر کوم چې د اتباعو اساسي حقوق ته پوره درناوی وکړي هدا اقل دغه دلیل چې وست دوی ورځ تر ورځ د اتباعو د اساسي حقوق پراندي ګامونه اخلي د ښځو حقوق مهمه دي د رسنۍ او ازادي مهمه ده د بیان ازادي مهمه ده په عین زمان کې د نور بشري حقوقو چې کریزي کوي
ګورې دوی خو ویلي دي چې دغه ازادي منګه ورکو ساده سي محترم
یو وخت کې دلی شي
دغه ساده سي محترم
اعلان یې کړل شي یو وخت کې ورکی او زه باور لرم چې په لاندې موده کې دغه موضوع او دغه حالت تغیر کړي دلی شي
ساده سي محترم اعلان یې خودي ورکړي دي ما ولې چې څه اقدام وایو کې اقدام خو په دیلن وکي اخیستل کیږي نه کنه قدم خو اخیستل کیږي نه
عملی اقدام دا نه د نن د مطبوعاتو ازادي د ازادي محدود کړي دا ولې کیږي دا بعد ولې کیږي تر څنګه چې د هداقل د افغانستان خلکو ته ازادي ورکړي دا اوس د افغانستان خلک د انتقاد حق نه لري دا اوس د افغانستان خلک د آزاد د خپل خلی د خبرې کولو لپاره د ازادي حق نه لري نه بنا پر دې دا هغه مسایل دي چې غټ مسایل حل کول شي یعنی په لنډه موده کې دوی کول شي دا مسایل نړۍ ته
نه لحظات اخر برنامه با معذرت
نور ارزښتونه چې منو
دا مسایل
برنامه مو در همینجا به پایان میرسه شنونده عزیز خدا حافظتان